تر نه بجو دوام کوي. او رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبري کوي. د بلخ ولایت د چمتال او چاربولک ولسوالۍ اندېښمن دي چې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمو کې خپل حضور زیات کړی او دوی د تاړ کړي چې له خپلو سیمو ووزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو انصر لیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتېری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالې سختدریزې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تور روسي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان له قطر سره خپله پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې په کې جګړه روانه ده په خپل نوې ستراتیژۍ کار پیل کړی. په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتېري واستول شي که نه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتېری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتېری د ور اوښتو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې دا امریکایي سرتېری پکې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتېری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپور نوای په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو یو ځانوژون کې برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګرش کولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګرش کولسوال محمد سلیم رودی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوی دی. ټاکل شوی ده نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال د دې تورنمنت تنظیمونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات د والی ویان جیلدی فرحات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي. موږ به د والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم ورکړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تور روسي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په یوې پاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابعه نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري یې محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال ترورست پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوې وه او 12 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی وو. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب رئیس پتیرو شپږ د شکلونو کې د لومړی ځل چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیه ته سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخخ سیاسي مخالف مهدی کروبی چې شپږو کلونو رئیس په کور کې نظر بندې په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبی د ازادۍ راډیو د پردا څنګه ته ویلي چې نه هاویا کلن پلار د چهارشنبې د ورځ له سهار رئیس له خوړو لاس اخیستی غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. د ښاغلي کروبی میرمن د سهام نیوز په نوم د مخالفینو یوې ویبپاڼې ته ویلي چې خاوند چې یوازې د زړه ناروغۍ درمل کاروي د کومې عادلانه محکمې تمنه لري خو غواړي چې هر څه په څرګندوي. فاطمه کروبی دا هم ویلي چې خاوند غواړي هغه امنیتي مامورین چې دننه په کور کې ځای په ځای شوي له کورې ووځي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دا وهیې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د ادباو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي له دې پولې واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د قطریانو لپاره به دو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي د شاهزاده او د قطر د شیخ ترمنځ په کتنه کې شوی دی. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستي وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د یو متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل چې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندۍ په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستي دي. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپلو سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د بلخ ولایت چمتال او چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې طالبانو مخ په زیاتېدونکو حضور اندېښمن کړي دي. د چاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی د افغانستان کرکټ بورډ معترض کارکوونکو وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دوی خپل شمیر ډیر ښیي. ډیر شته دا وتلی سندرغاړه ارنا سعید چې غواړي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98 کلیزې په ویار په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرېدو ته چمتو دي. ازادي رادیو اوري او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مانی وای. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هېواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. تا طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سر خلاصي لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیته کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتي او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوزه ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځې ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دېره دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بلخ ولایت د چمتال او چربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوال حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته دغه راز ویلي، طالبانو دوی دې ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي هم د هغوی دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، شش پایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لا وخت ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب ازی راډیو ته وویل چې تیره شپه د شش پایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې پاړه وایي، محمد نجیب د چاربولک ولسوالۍ د شش پایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې داوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه،
طالبانو طرف نه، دښمن طرف نه افغان راغلی دی، لګېدلی دی چې د ده په سر کې چره باندې وه او چره یې خوړلې وه، نور ټپي شول، بیا ساغړ کړل په شفاخانه کې.
د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان درانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې ته اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل،
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم هاشو رو بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانه هاشان بکشن، نصف شعبه تلجنتی بوده کنن، اینا فقط دشمنی شان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قل اردو ویان نصرت الله جمشتي وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن، حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادۍ په چپو کې پروګرام توده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن دې پروګرام ورته تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ ک پښتنه لږې د موضوع په اړه تبادله چارواکو مطرح کولای شئ او هم خپل نظر د ازادۍ رادیو لري له نور سره شریک کولای شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ معترض کارکونکو وایي تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې دغه ادارې په مشرتابه کې جوړ بدلون نوي راغلی. دغه ډله چې خپل شمیر دېرش تنه کوي وایي د کرکټ بورډ اوسني مشران ګڼې ستونزې لري. یوسف خان زدراني نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دویم ځل لپاره له داسې اختلافاتو تیریږي چې ستونزې تر رسنیو او آن عامو خلکو رسیدلې. د کرکټ بورډ مشرتابه غیر مسلکي او غیر اصولي چلند، د پرمختیايي بودیجې نه لګښت، بې ځایه او غیر مسلکي ګمارنې، کورنۍ کرکټ ته نه پاملرنه په غلط لوري د کرکټ بورډ مسیر او داسې نور هغه څه دي چې د کاري اعتصاب کوونکو پر وینا د کرکټ بورډ د نن اعتراضونه راپارولي دي. د کرکټ بورډ کاري اعتصاب کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خپل شمېر نږدې دېرش کسان اعلان کړ، وایي چې له دغه ادارې سره تر هغې کار ته دوام نه ورکوي چې د کرکټ بورډ اوسني مشران له دندو لرې شوي نه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عزیز غروال چې اوس د کاري اعتصاب کوونکو په ډله کې دی، ازادي راډیو ته وویل دا ستونزې د خبرو له لارې حل کېدلی شوې، خو چارواکو یې د کرکټ ژغورنې غږ نه دی اورېدلی.
موږ پریکون د دې لپاره اعلان کړی چې د کرکټ بورډ سیلي مشرتابه عمومي رئیس سل اجرایي رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی او عملیاتي رئیس ښاغلی فیروز خان لای یا هم داخله کې لدندو کوخشي او یا هم خپل استفاګانی ورکي.
په دغه اعتراض کوونکو کې د کورنۍ کرکټ پرمختیايي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زای، د کورنۍ کرکټ مسول داوود بابر، د کرکټ بورډ د مالی څانګې مسول ثنا الله سروري او د مطبوعاتو مسول عزیز الله غروال او داسې نور شامل دي. د کرکټ بورډ اوسنۍ مشرتابه شاوخوا اته میاشتې وړاندې د بورډ او لوبغاړو ترمنځ لیو لړ اختلافات ورسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې رامنځته شوی دی. او خو د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د نن دا ډول اختلافات بیا په خپل نوعیت کې لومړی ځل دی. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی د دغو اعتراض کوونکو د غوښتنو او انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ګوتو په شمېر کسان د دوی پر وړاندې د توطیې په توګه کار کوي.
ټول پنځه کسان دي چې د یو توطیې په شکل باندې کار کوي. موږ باید د نړیوالې شورا اصولو طرزالعملونو باندې کار وکړو او باید خپل اداري تشکیل هم د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو په سیستم برابر کړو. په هغه کې بعضې ډیپارټمنټونه مکمل حاصل، بعضې ډیپارټمنټونه اضافه شول.
دا په داسې حال کې چې افغانستان دوه میاشتې وړاندې د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، په کومه برخه کې چې د ادارې او لوبغاړو رول خورا مهم دی، نو پوښتنه دا ده چې اوسني اختلافات به په ټوله کې د کرکټ پر روان سفر څه اغیز ولري. د کرکټ د چارو کارپوه قسیم هلال کڅم په اداره کې له ستونزو انکار نه کوي، خو وایي اوسني اختلافات د افغانستان نوم ته زیان رسولی شي.
رښتیا هم په کرکټ بورډ کې به یو څه ستونزې وي او په دې نه څوک سترګې نه شي پټولی، خو بیا په دغه دواړو ډلو کې داسې کسان هم شته دی چې یا په واسطه راغلي دي او یا هم هغوی د خپلویو په روابطو سره راوستل شوي او په اداراتو کې کېنول شوي دي. او یوه خبره چې په اوس وخت کې د دغې خلکو بایکاټ د کرکټ په زیان دی.
له دې ټولو سره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وایي چې دا ډول اختلافات یې د اصلاحاتو او معیاري کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کاري اعتصاب کوونکو سره خبرو ته حاضر دي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی او خواړه مچان او خواړه ماشو خواړه دا څه شول؟ توختنه وکي چې دا دې ورته څه نکړل.
دیو تن خبرې مو اوریدې چې ویل ملي بس ورنور ورک دي، مسئول کسان خلکو ته څه ځواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنز لار 200 اراده بس چې وای ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
ناري نه ټول شو خو د ملي بس په دروازه دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي رپورت دی.
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د دې خبرونه په پای کې د ازادي رادیو اونیزې دوه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مخکې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده سبا د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتژۍ د خپلو سلاکارانو سره مفصلې خبرې وکړي. دغه ستراتژۍ ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی دی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر ایرک پرنس پر وړاندیز غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې پخوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندیز کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووځي او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وای د دوه وړاندیز یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ترامپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د دې په وینا اوس نږدې 16,000 شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د دوه وړاندیز له مخې به دا شمېر 15,000 ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسی شي. یوې بلې امریکایي خبرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت ته سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورسپانې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورسپانې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی وو او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سم وي. ورسپانه لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابر وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو اورېده سهار 8:22 دقیقې دي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران له لوري په جوړیدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پیښ کړي. نور تفصیل دې اسما سروان پر پورته.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري د مدیترانې په غاړه د سوریې بني یا شار ته نږدې هغه سیمه لیدل کیږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې په شپږکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومونده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او د دغه هیواد په نیابت کې د جنګیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي لکلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستي دي. اسرائیل ټایمز ورسپانی ویلی چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکه د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکټ توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورسپانی دا هم ویلی چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور لمخې په لبنان کې به د فتح یو سلو لس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړه.
د افغانستان نامتو سندرغاړي اریانا سعید وای د ګواښونو او خبرداریو سربیره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په مناسبت په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. دا کنسرت د اسد د میاشتې په 28مه نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 99مې کلیزې سره برابره ده جوړیږي. په اړه اجمل ان راپور وړاندې کوي چې د اریانا سعید په موسیقۍ پیلیږي.
دا مشهور افغان سندرغاړي اریانا سعید د چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت د موسیقي یو کنسرت ته ل خپل ټیم سره په چمتووالي بوخته ده. اریانا سعید ګڼو مینوالو کده د شنبې پورز د موسیقي د کنسرت ته د ورتلو نیت کړي. ځینې کسان داسې هم شته چې په کابل کې د دې افغان سندرغاړي د کنسرت له جوړېدو سره مخالف دي. خو اریانا سعید ژمنه کړې چې د امنیتي اندېښنو او د ځینو کسانو د ګواښونو سربیره به د شنبې په ورځ په کابل کې د موسیقي کنسرت جوړوي او له دې درکه ترلاسه شوې پیسې به په افغانستان کې د جګړو د تازه پیښو قربانیانو سره په مرسته لګي. اریانا سعید د ټامسن رویټرز فاونډیشن ته له کابل په ټلیفون ویلي پرته له دې چې عواقبو ته یې پام وکړو د کنسرت به جوړوو. هغې همدارنګه پر خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه څو ویډیوي پیغامونه خپاره کړي دي. په یو پیغام کې وایي د افغانستان خلک ولې خوشاله ونه اوسي او ولې موسیقي او هنر باید ونه لري. اریانا سعید وایي نور اسلامي هیوادونه هم شته خو موسیقي لري، هنرمن لري، تلویزیون لري، خوښي او موسکا لري، د ازادۍ جشنونه هم جوړوي. موږ یې ولې ونه لرو؟ که هم د امنیتي اندېښنو له کبله د دې کنسرت ځای تر اوسه څرګند نه دی، خو نوموړي وایي تر اوسه پورې 4000 ټکټونه پلورلي او دا د دې څرګندوی دی چې خلک د موسیقۍ سره مینه لري. په هغه کسانو کې چې د اریانا سعید د دې کنسرت خلاف غږ پورته کړی، یو هم د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی دی. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ به په خپله ټولنه کې نڅا او کنسرتونو ته اجازه ورنه کړو. اریانا سعید په رسمي فیسبوک پاڼه کې د نوموړي پر وروستیو پوسټونو په تفسیرو کې د یو شمېر مخالفتونو سربېره ګڼو کسانو د دې سندرغاړي ملاتړ کړی او ډیرو یې ژمنه کړې چې کنسرت ته به ورشي. اریانا سعید چې په دري او پښتو سندرې وایي د بیلابیلو سختریزو ډلو او اشخاصو لخوا ورته ګواښونه او خبرداری نوي نه دي. په دې وروستیو کې له هیواد څخه بهر په یو کنسرت کې د جامو اغوستلو بڼې هم د هغه افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپورته کړي وو چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه د خپلې موسیقۍ له ډلې سره راڅرګنده شوه او د خپل کنسرت په اړه یې د روان چمتووالي یوه برخه په ژوندۍ بڼه خپلو مینهوالو ته خپره کړه. هغې له خلکو غوښتنه وکړه چې د آزادۍ د ورځې په مناسبت دې په دې کنسرت کې ورسره ګډون. دا رویټرز خبري اژانس وایي د افغانستان خپلواکي چې پاچا امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې له انګریزانو اخیستل شوي، پر نورو افغانانو سربیره د افغان ښځو لپاره هم مهمه ده، ځکه نوموړی یو اصلاح غوښتونکی پاچا و چې پر نورو اصلاحاتو سربیره یې په ټولنه کې د ښځو د زده کړو او ټولنیز مشارکت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي وو. اریانا سعید د رویټرز خبري اژانس ویلي دا هیواد ګڼې ستونزې لري چې باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړې زما غږ زما خلکو ته د سولې او نجونو ته د هیلو د یو څرک استازولي کوي.
د نامتو سندرغاړي اریانا سعید په اړه مو واورېدل چې وایي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو په ویاړ به په کابل کې یو لوی کنسرت له ګواښونو سره سره ورکړي. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د هغې د دې نوښت په ویاړ یوه سندره هم درته خپرو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زده لوکار ولایت یازری ولسوالۍ د باری چوترینه تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیله کیږي چې د لوګر ولایت یازری ولسوالۍ ته د پایپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لک روپۍ. هغه د یازری سپینګیری او ملکانو د بر چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه اتیا لک روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وچې چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خان زره مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کنډکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ مکمل لاره بند لري، ونې چپه کړي دي، مینون کړي دي، د څو ولسوالۍ لارې بندې دي. مکمل کل اردو پکې پرده دی او قومندان کل اردو مې یول ویش او ریول ویش به څه کمانډا ویر کې او څه به ادارا راولي او څه به حمایت سربازان وو کی سب سربازان ته رویا وی کی نو ولسم شه نه احترامانه خوښ کوم چې خپویدی چې زر نفر مافیا ده په افغانستان کې زر نفر جاسوسان دي انټرنیشنل غلی دي زور باندې پچای نشم کوي نو ولې دغه پوسټر تنظیم کاندیدانو چې د افغانانو پر راځي لوبي ویلي والدنه یاغی ده وزیر دنه یاغی ده عادی یو میرا وزیری یو تورن راجیگی کی کماندان جزیان کی گی ورا جنرالی بس کی کار کوي ام مبارکی م دوی ورته وای ایا قانون دی غریب سری پارا جوړ شوی دی ایا مرگ دی غریب سری پارا راغلی دی آلتا جنگ دالتا مین دالتا ځان مرګ دالتا موټر بم افغانستان سکوت سره مخامخ دی ټول امنیتی سکتور مشران ته وایم ولسمشر ته وایم ور استعفا ویر کوی ما یې کوي نور افغانان دی براک په سو غوندې مشه اعلان کوي
دا تاسو ته هم پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو یو ځل بیا پام وکړئ د ساتې مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلا مشورې کوي چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش سخت دریځې وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو په یو ځان وژونکي برید کې پرون درې سرتیري ټپیان شوي دا برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلورو د شپږم کنډک پر سرتیرو شوی دی ټاکل شوی د نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستي مراسم ترسره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ایښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربند دی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی سعودي عربستان وایي له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ یو لومړنۍ نښه ده او د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستي وي د دې خبرونو او ځینو نورو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې به هم لوستل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم مخکې د چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوا بل موضوع هم راخلو ناروی په یو تازه راپور کې دا کړی چې هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ته رد شوی پناه غوښتونکو لیږلی شي ځکه چې د رد شوو پناه غوښتونکو د اوسېدو لپاره ناامن نه دي تفصیل یې د اسمه سروان په راپور کې
د ناروی د مهاجرت ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندې نه دي د ناروی د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروی کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي روانه اونۍ په یو راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نورو ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندي دي دا راپور وروسته له دې خبر شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندي نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي د ناروی د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی د ناروی د مهاجرت اداري رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وایي چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناه غوښتونکي لیږلی شي د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاغیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناغښتون کې ورغلي، د افغان پناغښتون کو د بیرته ستنولو موضوع پر یو ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلی چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناغښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کړن اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میربن مرکل د یو لک پناغښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل ممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هله چې جوړ او روغ وسی.
ګروال صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، ستوي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایي چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقوقو نشمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید وایو چې تعلیم او تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم او تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم او تربیه ده. یعنی کدی هر څومره چې دی ټولنې خلق د تعلیم تربیه له حق نه مستفید او کوایسي د تعلیم تربیه حق ته پاسانه توګه لاسرسي ولري، په همغه توګه په هغه حد باندې هغه جامعې پیشرفت کوي او د هغه جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حد پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق تر رسیدو زمينه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په همغه توګه زموږ اجتماع هم کولای شي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شوونی او روزنی د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق لکه څنګه چې مخکې موږ ویل چې یو ډیر اساسي حق دات په شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات په دغه حق په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه په د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول د حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې په دولتي مؤسساتو کې پر رایګان توګه خپل د حق ته ادامه ورکي او د حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړی. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې مونږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افراد ته مساعد شي، یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي، او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زمونږ په جامعه کې د تعلیم تربیې حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده، یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې. ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیرو طبقې نه حسابیږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط روم صنفه پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یوه ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یوه تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره څومره زمینه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید موږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید شي، هغه جامعه په غومره توګه کولی شي چې پیشرفت وکړي. یعنی که چیرته موږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بې سوادي نه وسنجو، لکه ډیر افغانستان کې چې موږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بې سوادي لامل ده، یعنی بې سوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کې د افغانستان د پسرف نه. نو که موږ غواړو چې موږ خپل جامع ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلکو کوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دی چې موږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو لخوا ورانیږي. نو باید موږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که موږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لاره دا ده چې موږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې، لکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه د ټولو مکاتبو بونه د نظارت کوي د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي زمونږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې که موږ کله چې کتاب وویل ویل به چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دو توپکه چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زموږ همکاران کوشش کوي کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځته راوړي. ځکه موږ په اوس کتابو کې موږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو او د هغه پر علاوه موږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د آگاهي دهي جلسې لرو چې زموږ همکاران ځي او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیې د حق په اړه کې معلومات ورکوي او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیې د کچه بررسي کړي د استادانو د سوي کچه بررسي کړي دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومانو څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسی؟
سنت د جلیل لپاره یو پس یا وزا او د علق لپاره دعا الهدا د جلی په دعا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو پس ور تعالل چې درې رحمت اسي او الک یو رحمت دنیا ته راځي دعا ور سره حلال چې درې رحمت اسي ندا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق را غوړي او هغه وختان خري او زنه کسان را غوړي او بیا هغه پس په حلالي او خیرات پی کوي نظر په خی بیا خزی رازی کورتا و ناری نرازی و آغا دوڈای خوری و ام دا یو دول مراسم دینو چی فکر کم شرعی
جنگ یا ختم بی پیو که خیرات بیو که یا نظر لواش پور یا پینز و کسو دو مرای دوڈی بکر دا بیور کرد
مگننانه جوان پشی بو که خبرونه هم دقی موضوع تا زنگری کرده. په خبرونه کې به د حقیقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقیقه چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقیقه د ازادۍ په معنی کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اووم ورځ یې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقیقي په مراسمو کې د ماشومانو ویخته هم خریل کیږي او د یو ځانګړي دود لمخې لګ ویخته د څونکې په شکل پرې خودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقیقه وایي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې حقیقه دینی ریخه لري او د عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
حقیقه یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی چې سړی ازادۍ یعنی معنا ده سړی له امراضو له مشکلاتو له مصائبو نه سړی ازادۍ او دا په د ماشوم د زیږ د په اووم ورځ باندې سنت ده. د جلی لپاره یو پسه یا وزا او د علق لپاره دعا الهدا ده چې جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي او یو بصور تعالی سي درې رحمت سي اواله کې او رحمت دنیا ترې دوه سره حلال سي درې رحمت سي نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورز باندې چې ماشوم دی اوم اورز سه یو یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو ز یا دوه ز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې اې دې ماشوم سر خیرل کیږي او بیا د هغې د ویښتو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا دوه درې سوه افغانۍ کېږي دغه شپه ورځو کې چې موږ بیا کړی وو هغه د یو درې سوه روپیو قدر دوه سوه څو روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي، خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نو موړی د حقیقت د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقت غوخي بیا هر رقم کولای شي یو خرڅول یې نسی چې بازار کې وپلوري خپل خپلوان مل مکولای شي دا کولای شي چې دینه کباب پوخي دینه نظر کې خلکو ته تقسیم کې فقرا او مساکین ته خپل یې وخري هیڅ تقسیم نه کی مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینه توي سي نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه نور هر رقم اختیار هدیه ورکولای شي مهمانی ورکولای شي او د غاډو کې بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي بند په بند به جلا کوي او اډو کې بینه ماتې ده او تفاول ده او نیک فالی ده چې الله دا ماشوم سالم وساتي.
د دې په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي ځکه دا چاره ځانګړې ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاوري بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او لا هم په اقتصادي لحاظ خې کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص په کور کې کله چې یو حالک پیدا کیږي پاغه باندې دوا پسان حقیقت کوي او کله چې یو جلی پیدا کیږي په هغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت ما مغه پس دی چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغوړي وغه خوري کله کله مثلا داسې چې یوازې خزی راغوړي کله کله نارینه او خزی دواړه راغوړي په کور کې هغه پخیږي او عمل ته خوري.
نو موري وای چې د حقيقي پوراز یو شمیر کورنۍ د ماشومان سر خريوي او یو ځانګړي څونه کورته پریږدي دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي او بیا یو خدای ورته زوی ورکی واغه عمر وکینو دوی بیا یو د دغه ماشوم د وختانو سی وړه برخه پریدي او اتاغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي حتی کله کله ورته چوټی کوي یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندی کله چې وکلان شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا تلاک راغوړي او هغه وختان خري او ځینې کسان راغوړي او بیا هغه په سپه حلالي او خیرات پی کوي نظر پخې بیا خزی رازی کورته او نارینه رازی واغه ډوډۍ خوري او دا یو ډول مراسم دي نو فکر کوم شرعي جنب نه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري او لکلونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا اولاد پیدا شي نو د خپل وس مطابق خیرات کوي او ماشومان ته څونه کپریک دي.
د چا بچ اولاد نه کیږي مثال یا به ډیرو تعویزو ته تلل یا به وزارتو ته تلل نه کار عقیده دي درچا اولاد باندې کیږي بیا چې کوم اولاد پیدا شي یا پنځو لورګانو بشي یا یو وخت یا ونیم به پیدا شي هغه ته به بیا دغه شی څنګه غونې پرې خو دله هغه به بیا چې کاوسې غونې وکړه کله موږ د کوچانو ابه ول سالور کال پنځه کال او درې کال بیا به ختم به پیو که خیرات به وګیا به نظر لواشه پورې او پنځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړه به ورکړي.
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنیوالي کې څونه کپرې خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پریکړه ل 25 کلن محمد ګل څخه مو پوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي. هغه ویل
کله چې نه جوړې دوه عمر ویختو پریږدي ګړي وخاله دا پریږدي چې دا الکراته غړ سی او پاینده شي مړ نه سي وو خوند چې یو ځای خدای ورکی هغه به ختم دي کوران نه کی ملایان بیا خور غوړي دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دعا وکي هغه دعا لا پاکه بل کی او بس ما غالکم خدای ورته مینه لوي کې وغړ.
صاحب محمد بیا وای چې په خوا تر ډیره څوک د حقيقي په مفهوم نه پویدل خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل.
سابق دا زړې خځې او دا زاره سپینگیری با دیدی و خبر خوبم کمن او بنو چه ده بازه مشومان پیدا کده نو بازه با داویلی چه و وقته پیده ده سر مخری بازه با یو ارتویلی چه و کوچه نور به سر وخری دلتا به کوچه ور کرو یو شین غمه یا یو شین امورا به دلتا که ویلی و چاب ارتویلی ده چنگه ده بازه خلکو با ده سی ارتویلی چه نبا که ده ویلی پا دیوانی خال پا اوچیلی که وها نو ده شایده پار با ده خزو ده توتکنی ویلی و چه چاب اولاده خزو نکه ده کوچه پی پری خدا یا بی وقته نرخیل تا دیر جای حتا تا ده سی وقتا و چه ده دری کالا تا چلور پینزه کالا سنتی دی دی ما شوم نکوالا چه پلانکی وقتی مگه یو سنت که و زر مرس بگ میز با دری میز باز یو میمانی به پی جورا که یو جشن به پی جور که یا به پا غی او نظر منه لیو
موڑه وی چه اوست وقت که دار واجونه کم شویدی دیتا ور تا خبر و فیولا جان هم کوی او وی چه دا ماشوم دا ویختو پری خودل یا بنگره و اچول دا ذهنی تسکین لپاره یو دود ده
آقا ویخته مثلا چه چه اولاد نپایه ده یا ویخته بیا پر چرد که ورده پری خودل یا بیا پر تنگدی که ورده پری خودل کنه چاله که دا او پایی گیا بیا پر لاسونی که ورده بودی وست بندی دا که واچاو یا بیا پر غاله که ورده واچاو ای دی چه دا پار خلق پیا و انانا تا پار آقا شه پری خود آقا ویخته پر ویخته بانی چه چه کی گی آقا شرک ده پر اسلام که چه ساله پر ویخته بانی یا پر یوشی بانی یا پال نیسی یا شه کهی کنه دا آقا خلقو کشته ده چه چوک نپویی گی کنه که چوک مثلا ده دینه ده خبال علیم نیم پاله پا بیو نیم پویگم اد علیمانو نمی آوریدی لیدی چه حالا که شرکو نیسی چه ویخته پریدی ده که کار نده کنه ده خدای قرآن ده شه نمانی کنه ترکمن علامو که با ده شه جاتا پری خوده پا کوچانو که بم پزر و کورو که وکاله پری خوده لکنه ده شه هر سلی نپری خوده کنه
د علوم اکادمی غړی نور الله کوثر بیا وی چې د عقیقه په مراسمو کې ماشومان ته ویخته پری خودل یا یې غوګونه سوري کول اسلامي ریخه نه لري
او هغه خلک چې څنګه پری دی او داسې هغه د شریعت له لحاظه ناروا ده پیغمبر علی السلام له دینه نهی کړی نه رسول سلام عن القزع نبی اسلام قزا نه قزا دې چشته وای قزا دغه سر سی او قسمت و تراشل سی او بل قسمت ویخته پری خودل سی دې ته قزا وای او دا قزا حکم کې راځي چې دا یو ویخته د در اپریدی او نور وخته کلی او دیت څنه وای دیت د نظر غوی د نظر وخته ورته د نظر زول فورتوی دا شری لحاظ نه ناروا عمل ده او خلکو چې دی ماشوم لپاره به حقیقت کیږي بلکې حقیقت هر ماشوم نه نو خزینه د مسلمان په کور کې پیدا سي په غبان حقیقت لازم ده
درنو اوریدونکو دا وساسی لپاره د دیو نه ژوند پر شی بو کی خبرونه زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسی بریا زمو خيله ده
اچھا ان کو ہمت ہوئے ایتو بہن کو
تعليق بقى.